از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایانی مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرمون جان، در دیر سخت بختانه در جوند یا مکتب در هر سمره چی سره ازدکلی بیا هم کامه ده.
بله بله.
مننه لتاسو یو بل خبرونه پیل شو د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان ملي امنیت ادارې تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه یې راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه مو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پسر که پامکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو تاسمینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. روسیې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط عاملین ای نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالان ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مولا عمر د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام خیو. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د طالبانو د مشر مولا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي مولا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مولا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې مولا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساور کړی ده.
مولا محمد عمر به یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د مولا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبانو ویان دویان چې تل له حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي. تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمېر خلکو پرون د خپلې ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي
سال در سال جاری که علی وفاداری که شورای ولایتی از کردن در سال گذشته تا هنوز هیچ کار محسوسی
لکم یه ورزی چی دی ولایتی شورا لوڑا کرده. تر او صدی خلکو در جند خکول لپاره دیدی کم کار نده لیدل شوی. خود پنچه دی ولایتی شورا غلو دا اعتراض رد کرد. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړنه لاره دا موقع راکوي چې د چټکې خپل ځواکونه په کار واچو او له خپل قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لرې شوې.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغې موافقې زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژۍ وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18مې د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیې حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیې پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریا او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشو چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه شي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. د الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د امنیت شورا یو لسو غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړه چې د مالیزیا د حکومت لخوا وړاندې شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونۍ رایګیري کې له ګډون ډډه وکړه. په تاتیف شوی پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ به هم دا خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست او د غرض د ملي امنیت ادارې تایید کړه چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان هم وویل چې په دې اړه یې راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومتي ځواکونو له تېرو څو میاشتو راهیسې پر مخ لاره تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
وکیل نه نیولې تر ولسوالۍ مسؤولینو پورې ټول غلا او مافیایي سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغانستان تر کاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کېږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډېر شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د غرض ژوند په شیبو کې راسو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د دې مخکې د جمهوري ریاست یو ویان ویلي و چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې مو ویل تایید کړ. دا به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه ضد نقیض څرګندونه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات
و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوی وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونما ویاند دومونیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټولو افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په ودرولسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو. ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو. ولی اوس دا خبره وشوه. په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ کړکېچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
the Google Manwai. زه فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوي وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاندې شي. کوګل منوای سره له دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مردل چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واوریدل. یوه بله منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساینس مونیتور ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې یوې لسیزې په عام محضر کې نه دی راښکاره شوی خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلیږي. کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي یوه پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینه اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دورې ترسره شوې وې کیږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلی وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تاییدېدو سره د هغه د ځایناست ناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلي چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي، خو یو شمېر طالبانو ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره ګڼي. د ورځپاڼې په وینا نوموړی چې شاوخوا شل کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی دی، د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډېرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډېر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړي دي. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په د هغه د ژوند په اړه ډېر شکونه راپورته شوي وو. دغه راز په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو وسلوالو هم ویلي وو چې که چیرې ملا عمر ژوندی وي نو دوی ته د یو ویډیو ور واستوي او په هغه کې د ځان ثابته کړي چې دی تر اوسه ژوندی دی که نه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیاوړی کړی. په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمېر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شېبې وروسته
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی دیدم ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع په تیره بیا د طالبانو د مشر د ملا عمر له مړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي، دا موضوع څېړل کېږي. خو د ملا عمر له مړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې یوه بله ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یو ځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یوه پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نورحال د اجمل تورمن راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولی، خو خطر یې شته، ګواښ شته او د دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمیر مهم کسان ووژل شول او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی او له دوی سربیره یې یو شمیر بهرني جنګیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمیر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولی شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نه موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ یې راټیټ او بل یې پورته کړ.
خپل داعش په افغانستان کې نه و. له بده مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ یې کښته او تور یې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنګ ته ادامه ورکړي چې زما په اند افغانستان ته به یوه لویه ستونزه جوړه کړي.
بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت د دغې ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسي پاڅونونو ته په اشارې سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودرېږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمي:
حکومت هیڅ هم نسی کولی. د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده. کوونو حتما بریالي کېدو. بله لاره نسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
د چارو شمیر کارپوهان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولی شي په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د نورستان د وانټولس والی اوسیدونکو شکایت کوي چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې له دې کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال روح الله انوري په راپورټ کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ارنس سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روژې په لومړیو کې پرې برید وشو او وسلوالو طالبانو ونیول. هغه وخت هم اکثرو خلکو ویل چې دوی د لارې بندېدو او د خوراکي شیانو د نشتوالي له امله پاڅون او پولیسوالۍ حمله تړ شوې دي. د وایګل او ارنس کلی اوسیدونکو وای پنځه میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لاره تړلې ده او د لارې بندېدو له امله دوی ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د وایګل اوسیدونکو خان محمد وای د لارې بندېدو سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوي دي او هر سړی نشي کولی چې د خپل کورنۍ ژوندۍ ساتلو لپاره له دوکانونو خوراکي شیان واخلي.
ساری مسئولین پر ټول غلا او مافیایي کړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي. پنځوس کیلوئی اوړه بورۍ اته زره کلدارو ته رسېدلې دي. د وټپور ولسوالۍ نه پاس په غرونو باندې اړی پنځه کیلو بوره څوارلس سوه کلدارو ته رسېدلې دي او چای غوړي نور خوراکم واده پیدا کېږي نه چې پیدا کېږي په غرونو باندې اړی
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لاره دومره سخته تړل شوی چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کلینیکو نو کې دوايي ختم دي، مریضان مړ کیږي، شپږ ساعته پښتو مزل دی او بل طرف ته ګرمي ده. د شیرې نه مړ شول حامله زنانه د زیږون په مرض پر مهال د دوايي نشتوالی د سړک تړنې کېدو له امله مړ شول. اوس زموږ آواز د غیر د خدای نه څوک نه اوري. دا ډېر خلک دي، ډېر ټلیفون شوریات نه لري.
خان محمد وای ک چیرته حکومت د دې د پاره د لار تړلې وی چې په وسلوالو طالبانو فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړ کوي، نو مهرباني دی وکړي او د هغوی خلاف دی عملیات پیل کړي.
ناسو دومره جازونه سره طالبان نشي کنټرولولی، دولت موږ نه غواړي چې بې وزله ولس نه غواړي چې تاسو کنټرول کړي. د خدای دپاره څلور سوه طالبانو په سر څلوېښت زره ولس وژنې په لاره باندې
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وایي چې د لارې تړل کېدو په وجه یې ولس ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وایي له ډېر وخت څخه یا د لاره د خلکو په مخ تړل شوي، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسېدلي او په خپل وخت یې د ولایت مقام او نورو مسؤلینو ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
موږ هم د عام خلکو په مخ باندې لارو بند شي بالکل غلط کار دی، موږ نه تایدو دا خبره او نه زمونږ خوښ دی چې داسې کار وشي. دا ولسوالۍ چې باندې چې دلته خلکو عمل وکړه، عام ولس وتلي وه دې جنګ دپاره، همدغه خلک وتلي وای چې موږ ته ولې لاره بند کړې وه. اکثر خلک هم ویلې چې دغه د ولسوالۍ سقوط علت هم دغه به وي. دلته فکر کوم زمونږ بعضي مشران هم ریاست جمهوریت ته ورغلي چې دا لاره کې ټول طالبان اکمالېږي، ټول خلک طالبانو ته مواد وړي، هلته بیا طالبانو تمویلېږي بېرته په باندې دغه بدغه شی. او دلیل چې ویلې یاره جمهور په هدایت باندې دا لاره بالکل بند کړې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دی او څومره چې زر کېدی شي لاره به د عامو خلکو په وړاندې پرانیستل شي.
موږ په دې هڅه کې یو چې دغه مشکل قومي مشران ته وغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دغه د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي خو ولې ولس هم ځورېږي. موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وایي د روژې په میاشت کې چې په یاده ولسوالۍ کې کومه جګړه وشوه او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواوو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وایي که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي له پنځو میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه کېږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډېر شوي دي. په اړه نور تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمیر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې راژوندي کړې خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت لخوانه دغه توقو زمونږ زیاته شوې ده خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت په خپله د رئیس جمهور په شمول باندې دا وعدي ورکوي چې دغه ستونزې حلو.
افغانستان کلی وی خو اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلی چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او په لسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهر ډېر هغه مواد رواردېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر دېرشو ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کار بد اغېزه کړې ده.
شل کاله کېږي چې پاکستان کې مالته کار کوي، په دې وخت کې ډېر سرمایه ګذاري کوي، هلته مناسب شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل مشینري دلته شفټ کړی ده. فعلا موږ د څلور ویشت ساعتو کې پنځه ټنه ایله پروډکشن په دې خاطر چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې دا احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تېر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوي. د دغې ادارې نوي رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې به نږدي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه کم شي
پولای کومکی مردم ما را تنبل سخته
د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړی دي موږ عادت کړی چې پیسې ولګو او غټه غټه خبرې وکړو خو دا مهر ده چې صنعت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی موږ باید د ستونزې د حل اقدام وکړو دا چې تر هغه آرام نکینو چې د صنعتکارانو یوې وستون زهل نکړو او یاده چې د ډار جواب تر لاسه نکړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برېښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي له یوې خوا د صنعتکارانو شکایتونه او له بلې خوا د ژمنو له پاسه ژمنې داسې مهال کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوسمهال هغو ته ډیر پام وکړي
د افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو واورېدل په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته سپینه مانی وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکاره راپورونه وي د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې ملا عمر په 2014 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي د ازادي رادیو خبرونه کې غواړي د انټرنیټ لاري واوري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وځي اوریدل شي په تمو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو جون په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو خوسه ونړیواله موضوع راخلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک مثال دی بان کې مون پر دې مې څرګنده کړ چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړې لیکونه نه دي عملي شوی بان کې مون وویل په سوریې کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریا کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریې د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties especially present
بان کی مون وایي په سوریا کې د روان خونړي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میسټورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریا خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي
I now intend to invite therefore Syrians to parallel simultaneous thematic discussion
زه د سوریې خلک رابولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وبېشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي سټیفن د میسټورا زیاته کړ چې په سوریې کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي د میسټورا په سوریا کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي بان کی مون وویل چې په سوریې کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی
ا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمنوال د هلمن ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو وویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمن ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینه خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهار لیکلي که چیرې د ملا عمر مرگ حقیقت وی روح د خاد وی هغه افغانستان له تجزیه څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیمه تاسو اتل شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډېر زیات دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده په اړه چې تعذیب سوي یا ځورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه څه ویل سوي د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب ځورولو په اړه څه ویل سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل سوي دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیولې یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولی، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نسي کولی، په هیڅ وجه نسي کولی، د هیڅ شي دپاره نسي کولی چې انسان تعذیب کړي، یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوبی، یعنی په دریو حالتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولی چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولی چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې دپاره ویلی دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منع دي. یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یا جوړ سوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکې دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې وي، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو. د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ و چې په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي، شاگرد به دیغه نه بیریده او یا به همیشه دسی یو فضا به جوړه کړی وسی باید یو کس وو بیریږي د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسی هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوې کړي خپل ستونزې به ورسره حل کولای نه سوې که بل ستقې نه وخت راغی هغه بل وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل حالانکه چې د انسان د کرامت چې انسان اشرف المخلوقات دی غد کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده درته ویلې دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي حتی په هغه وخت کې چې تاسو هدف د حقایقو کشف کول وي کاغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې په داسې یو حالت کې هم تاسو نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کوي نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکه او یا هم یغه ته داسې جزا تعین کې سیاغه د انساني کرامت په خلاف باندې ووسیږي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې مخصوص د جزات قانون په اساس باندې نور د موجوده قوانینو په اساس باندې که یو کس د دې سبب کې چې د بل کس د تعذیب سبب سی او یا هم دا ثابت سی چې هغه کس تعذیب کړی ده جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګان لري حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول قصیره حبس دا مشتایل ورته پیشبینی سوی دي دا موضوع ثابت کیږي چې یو کس سلطه تعذیب شوی ده یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزانه دی لري پته کېدای نسی یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
اوس ویمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن نورو مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړیست مېرمن سرمتی یو تعذیب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولای سي چې له اړوندو ادارو سره خپل شکایت صف کړي
لومړی خود داسې هغه اقرارونه چې تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی د لومړی قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې د اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی ده دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کیږي دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي یا هم په ران ولیت مراجعه وکي یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخه ته مراجعه وکي او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کی او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخوردونه شي او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه د دې عمل مخنیوي وسی او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکي
ډیر مننه د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند تعذیب اثرات په ټولنه باندې سوي
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم په رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي صدمه وویني نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د انساني کرامت خلاف واقع کیږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلیږي نو که چېرته داسې یو کار کیږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي نو تویدې چې دی به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې چې دی وکولای شي سپارم اعصاب باندې په ټولنه کې ژوند کې لغنه بغیر په فزیکی لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کیږي نو دوی له جسمي لحاظ هم صدمه ویني او بر علاوه دغه له اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چیرته دوامداره تعذیب په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي نو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډېر زیات لوړ ولاړ شي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه ږدي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعضې مسایل مثبت تاثیرات ولري باید همیشه عملي نه سي او تعذیب طبیعي خبره ده چې قانون ویلي دي په خپل شرعي قوانینو کې موجود ده د شرعي کرامت د خلاف اتم مجازات امکان نه لري چې یو کس ته ورکړي. نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایلې په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایلې لري او له غیر جملې نه یوه منفي پایله یې همدا ده چې په ټولنه به خشنه وي او همیشه به تاوتریخوالی په کورنیو کې موجود وي، په ادارو کې به تاوتریخوالی موجود وي، د انسانانو روابط به ضعیف وي او اخلاق که مسائل چې انسانان وکولی شي یو له بل سره په دوستانه او په ښه شکل باندې ژوند وکړي دا موضوعات سطح راټیټي او بل اخره انسانان د تحمل پذیری قوه له لاسه ورکوي نه سي کولی په ټولنه کې ښه ژوند سره وي.
ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یوه شیبه هم له ګڼې ګوڼې خالی نه وي، له لرې یوه شنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالي دیوال احاطه شوي د څو لرغونو او نویو ودانیو په درلودلو سره یې دا سیمه راښکلې کړې ده. زیات پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هره خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پورکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنگار پارک دی. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای ښایسته چمنونه او ښایسته ګلونه هم کرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,123 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یوه شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې راچاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي، یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنگار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنگار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا دی پارک شرقی کنج تا دلتا دی تاق زرنگار پا نام یولوی تعمیر و چی دی معارف کتاب خانه پکی جوره شوی و او دی کتاب خانه پترس که دی ماشومان و لپاره هم یو کتاب خانه و اداره و دی میرمن حشمت پا نام یو میرمن دی ماشومان و دی چار و مسئول و او سره دی کچنیان و جخ پا نام دی همدی اداره لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یو وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. هغه وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموري مو پختل چې ولی ورته زرنگار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغو اتاق زرنگار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنگار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنگار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډېر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنگار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنگار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته خیر د دې نه نور هم ډېرې تفریح لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار د دې پارک په پسندو کې حتما منعکس شوي دي. دې ځای نه ښکار شوي دي اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای پخوان هم د توجه وړ و ځکه امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه وه چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدې، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه وریاخیل چې د کابل ښار ولې د سانسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تېرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوي دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې سوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانګ، اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، د سپینغر هوتل، د کابل ښاروالي تعمیر، او د حاج عبدالرحمن مسجد چې طالبانو په وخت کې ورته توزیع سوی څلور جریب به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاج عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عابدات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد د مقبرې په مقابل کې، او د بستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست پکې موقعیت لري استفاده کوي.
اوریدونکو، د پارک د ختیځې دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
عبدالرحمن خان
نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه دوام دست ده تیگه ده دا خاری ده ده افغانستان ده ده مرمر رخام چه خواهی ده نرم رخام ده
نه ما بیده شکر بده بندی ده او چیزی که ده خودیر مهم سره ده چلک پاک شی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سخیره ده ده پر جنگونه که چراغل اول دلته طول تشنکلی و
د امیر د مقبرې ودانۍ ته مخامخ یو کوچنی جومات هم موجود دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبداتو د ریاست کارکوونکی نجیب الله وایي چې اوسنۍ ودانۍ چې امیر عبدالرحمن خان پکې دفن دی پخوا د ګلستان سرای په نوم یادېده، او یو بله ودانۍ د بوستان سرای په نوم یادېږي چې لا هم موجوده ده.
دا
چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته له ډېرو مهمو میلمنو سره لیدنې کولې، نو له همدې امله یې خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانۍ کې دفن کړي. اوس په دغه ودانۍ کې چې پخوا ګلستان سرای نومېده د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی، او د امیر مقبره چې پخوا یو څه خرابه شوې وه اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوښې ځای و.
د
پارک دننه هره خوا شنې ونې او بوټي تر سترګو کېږي. هڅه کوو چې کوم نندرچی پیدا کړو، مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی و، تر اوسه پورې چې مامورین راووځي مونږ د پارک کې کینو. اوس یې وضعیت ښه دی، وخت یې لغوندې خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي، کښېني. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي، ډېر وخت دی چې دلته بند دی. دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینی ډول په ښکلي کاشکارۍ، لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي.
او خلک وځي، وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي، او دغه د ښاروالي مامورین هم ټول دغه جامع ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړه، چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 توکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سیمینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو، د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلور کال را پدوخه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولې ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، صنف فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیری امن راشي، نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیری غواړئ لیکونه راوستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندی په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندی په پیاله کې جوهر ناشتا، په ترخو خوبو کې بوی د کوثر نشتا، په ترخو خوبو کې بوی د کوثر نشتا، هاي ساکی نندی په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندی په پیاله کې جوهر ناشتا. Mapani ni ni mapasa sa sa, mapani ni ni mapasa sa sa, mare mare sa ni dadani sa, mare mare sa ni dadani sa, sasa ni ne baba mama ni ne sasa ni ne sa, sasa le le mama papa ni ni dadani ni sa, ni ni dadani ni sa, ni ni dadani ni sa sa. چتو پے پتواف کی ماتولا، چتو پے پتواف کی ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبو کی بویدا کوسر نشتا،
پتر خوبو کی بوید کوثر نشتا ہے ساکینندے پپیالہ کی جوہر ناشتا ساکینندے پپیالہ کی جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی ددنی نسا مرے مرے سانی ددنی نسا سزنی نی پپ ممرے رے سسنی نسا سسرے رے مم پپنی نی ددنی نسا نی ددنی نسا نی ددنی نسا سا تمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے تمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی وید کو سر نشتا ہے ساکینندے پ پیالہ کے جوہر ناشتا ساکینندے پیالہ کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا سا سا